رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
ټاکل شوی ده چې بل هفته تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه وشي. طالبانو ګواښ کړی چې دوی تر ورک لاندې سیمو ته برېښنا ورنه شي نو دوی به په کابل باندې برېښنا بند کړي. او ولادیمیر پوتین د کال 2023 پورې د روسیې جمهور رئیس انتخاب شوی.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې ویلي دي غواړي چې د یو شمیر امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي.
قانونو د قراردادونو لپاره په تګلاره کې شفافیت او د نظارت پروسې عملي کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي دي چې په روان لمریز کال کې 200 ښځې وژل شوې دي.
و عدم توجه جدي از سوی ارګانهای عدلي و قضایي نن در سطح اجتماع میګردد.
په امریکا کې د مارچ میاشت د ښځو مسایلو ته د توجه د اړولو میاشت ده. موږ نن په دې سلسله کې په افغاني ټولنه کې د ښځو د ترقۍ په چار کې خندونو باندې یو ځغلنده نظر اچوو. خو اول متي ولا عبد د نړۍ خبرونه وایي.
ټاکل شوی بل ونه په تاشکند کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ملاتړ یو دورځنی کانفرنس جوړ شي. د سولې شوراوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي ټاکل شوی چې د تاشکند په کانفرنس کې چې د روان میلادي میاشتې په 16 او 17 به د ازبکستان د حکومت په کوربتوب جوړ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم سفر وکړي او هلته برخه واخلي. همدغه د افغانستان د سولې د عالي شورا وایي چې د غشورا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته د وسلوال طالبانو د ځواب په تمه ده او په دې برخه کې د دغې ډلې دریض به په قطر کې د طالبانو دفتر برخلیک روښانه کړي. ښاغلي خپلواک د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي چې د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرو کې هغه وویل چې که طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي په راتلونکي کال کې به د دواړو خواو ترمنځ د سولې مذاکرات هم پیل شي. او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په روان کال کې د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره په طالبانو مذهبي او اجتماعي فشارونه ډیر شوي. جنرال جان نیکلسن د نوروز د نوي کال د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې
This year we're going to see social pressure applied to the Taliban for peace.
سکه لپاره طالبانو ټولنیز فشارونه د ټاکنو په ترسره کولو سره وارد شي. خلک بخپل رهبران وټاکي. په طالبانو باندې دینی او مذهبي فشارونه هم وارد شي. په انډونیزیا او نورو ځایونو کې د علماو د کانفرنسونو په ترسره کولو ترڅو له هغوی په افغانستان کې د جهاد دینی مشروعیت لري شي. د او نورو فاکتورونو ته په کتو سکه به د نورو کلونو په نسبت متفاوت وي.
جنرال جان نیکلسن دا هم ویل چې د مذهبي او اجتماعي فشارونو ترڅنګ په طالبانو د فشار لپاره له ډیپلوماټیکو او نظامي لارونو هم کار اخلي. همدارنګه د طالبانو دولت مشر غنی لخوا د سولې د خبرو اترو وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ورکړی. خو د امریکا یو شمېر پخواني سیاستوال او فوځي مشران د خبرو اترو د پلان په اړه بیلابیل نظر لري. چې په دې کې یو نظر د امریکا د سمندري قواو د پخواني جنرال جیمز کان وی دی. هغه وایي چې
هیلمن یم چې له دې لارې به مونږ په افغانستان کې هدف ته ورسیږو. صادقانه فکر کوم چې په افغانستان کې د اختلافات او د لمنځوړلو داسې لارې چارې شته چې طالبان د منتخب حکومت برخه شي. پرته له شکه چې د جګړې پر ځای خبرې اترې کول غوره لاره ده.
د افغانستان د چارو دغه پخواني چارواکي چې د نوروز د لمانځه په یو غونډه کې راټول شوی ډېر محافظه کارانه هیله مندي ښودلې ده چې د جګړې او سولې دغه ستراتیژي به په افغانستان کې د سولې سبب شي. نن د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د حزب اسلامي یوې لوی غونډې ته سیرمه په موټر چاودنه کې 4 کسان وژل شوی دي او 10 نور زخمیان شوی دي. تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. طالبانو ګواښ کړی دی کچته د دوی ولکې لاندې سیمو ته برېښنا ورنشي نو دوی به په کابل د برېښنا مزي بند کړي. تا طالبانو افغان حکومت تورن کړی دی چې د افغانستان د شمال په ځینو سیمو کې د تعلیم او تربیه، برېښنا، صحت او نور خدماتو مخه نیسي. وسلوال طالبانو د افغان حکومت دا تورن هم لګولی چې د کندوز او بغلان ولایتونو په ځینو سیمو کې په خلکو برېښنا پرې کړې ده. د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي چې په داسې حال کې چې افغان حکومت د لویو او متوسطو کانونو د استخراج ظرفیت نه لري، خو غواړي چې د امریکا سره د کانونو د استخراج په برخه کې تړونونه وکړي. د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په دې تړاو له ځینو امریکایي کمپنیو سره خبرې هم کړې او نږدې راتلونکي کې به په دواړو طرفونو ترمنځ تړونونه هم لاسلیک شي. او اوس نړیوال خبرونه. د روسیې د جمهور ریاست د انتخاباتو د شمیرل شوو رایو پایلې ښیي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د بل شپږ کلنې دورې لپاره انتخابات په لوی اکثریت سره ګټلې دي. د روسیې د انتخاباتو د پایلو په اړه نور تفصیلات زیبا خادم راکوي.
ولادیمیر پوتین د څلورم ځل او د یوې بل شپږ کلنې دورې لپاره د روسیې جمهور رئیس انتخاب شو. پوتین حتی د انتخاباتو د نهایي نتایجو اعلان ته هم انتظار ونه کړ او خپلو پلویانو ته د ماسکو په سره میدان کې د بری وینا وکړه. پوتین وویل چې د هغه بری د هغه د تیرو کلونو د اقداماتو نتیجه ده. د جمهوری ریاست مقام ته ټول اته کسان کاندید وو او شاوخوا 8% خلکو رای ورکړي. د مخالفینو مشر او د ولادیمیر پوتین مهم رقیب الکسی نووالنی په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه نه درلوده. جمهور رئیس پوتین به تر 2023 کال پورې چې یو اویا کلن کیږي د روسیې جمهور رئیس وي. جمهور رئیس پوتین د 2023 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه نشي اخیسته، ځکه چې د روسیې قانون پر لپسې دوه واره د جمهور رئیس کېدو نه پس هغه شخص ته په دریم ځل د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه نه ورکوي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
بلخوا د سوریې مشر بشار الاسد په غوطه کې د جنگ لومړۍ کرښې ته ورغلی او د خپلو سرتیرو میړانه ستایلې ده. د سوریې دولتي تلویزیون نن داسې ویډیو خپره کړه چې بشار الاسد د غوطې په ختیځ کې د سرتیرو سره خبرې کوي. بشار الاسد په خبرو کې سرتیرو ته وویل چې د هغوی میړانه د نړیوالو قدرتونو موازنه بدله کړې ده. دلته په امریکا کې د لوی سارنوال د اقدام چې د اف بی آی پخوانی مرستیال وظیفې نه لرې کړي یو ګڼ شمېر عکس العملونه راپارولې دي. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورټ تاسو ته اورو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره د رابرټ مولر نوم واخست او پر هغه یې کلک انتقاد وکړ. ښاغلی ټرمپ د یک شنبه په ټویټ کې ولیکل، د مولر په ټیم کې 14 پاخه دیموکراتان شامل دي. یو شمېر د فریبکار هیلری ټینګ بلاتړی دي. یو جمهوری غوښتونکی هم پکې نشته دی. یو بل دیموکرات هم په دې نږدې وخت کې ورزیات کړی شو. آیا څوک داسې فکر کوي چې دا منصفانه کار دی؟ خو سره له دې هم سازش نشته دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ورځ مخکې د خاص مفتش رابرټ مولر په اړه په ټویټ کې ولیکل، په کار ده چې د مولر تحقیقات بالکل نوې پیل شوي. هیڅ ډول سازش نه و او هیڅ ډول جرم هم نه و.
او د مجرد د چارو فعالان وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو له امله د کاناډا مجرد سیستم د فشار لاندې راغلی. کاناډایي خیریه موسسه وایي چې تېر یو کال کې تر 6000 ډېر کسان په غیر قانوني توګه امریکا څخه کاناډا ته اوښتي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې ویلي دي چې د افغانستان حکومت غواړي چې یو شمېر امریکایي کمپنۍ سره د معدنونو د استخراج لپاره تړونونه لاسلیک کړي. د دې مسلې نه مخکې راځو یو بل رپورټ ته. وایي ټاکل شوې ده چې بله هفته په تاشکند کې د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په ملاتړ یو دورزنه کانفرنس کې یو دورزنی کانفرنس کې اشتراک وکړي. د سولې شورا ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. منګتا د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواکوي ټاکل شوی د تاشکند په کانفرنس کې چې د رواني میلادي میاشتې په 28مه او 29مه به د ازبکستان د حکومت په قربتوب جوړ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم ازبکستان ته سفر وکړي.
په 28مه او 29مه باندې په تاشکند کې د سیمو د هیوادونو د ګډې همکاري یا جلبول د تروریزم او افراطیت مخدره توکو سره د مبارزې په اړوند او د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ په اړوند چې ان شاء الله د حکومت نور مسولین به دقیق معلومات په دې اړوند تر وړاندې کی چې راتونکو هفته به موږ تاسو شاهد یو چې د افغانستان دولت ماب جمهور رئیس پکې ګډون کوي.
د افغانستان د جمهوریت د وایم رسیل د وخان مینپال هم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې جمهوریت غنیب د تاشکند په کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. خاغلی مینپال ویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي چې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د وسلې دود لپاره د رامنځته شوو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي.
موږ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیستی دی. دا ډیر زیات تمرکز پر دې باندې دی چې هغه اقتصادي فرصتونه شي په سیمه کې دی او دا غوی د افغانستان د د د د وصل نقطه ده. د افغانستان دغه موقف ته په کتو سره د سیمه هیوادونه لیوالتیا لري شي دغه د همکاري د الیز شي یا د جنوبي اسیا او د منځنۍ اسیا ترمنځ د وصل نقطه شي دغه نقطې ته په کتو سره اقتصادي همکاري زیات شي. همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځنګړي توګه باندې منځنۍ اسیا د افغانستان سره یو ځای دغه تهدیدونه په وړاندې باندې شي هم دلته دی او هغه د اقتصادي فرصتونو مخه ډب کوي دغه په وړاندې باندې یو ګډه دریځ ونیسي.
افغان حکومت وی د ازبکستان د کانفرنس په ترڅ کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا وسوال طالبان ته د سولې د وړاندیز لپاره د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو هڅه هم وشي. جمهور رئیس غنی د تیر میلادي میاشتې په 28مه وسوال طالبان ته د سولې یو پلان وړاندې کړ. دغه وړاندیز څخه په نړیواله کچه ملاتړ شوی خو وسوال طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دغه وړاندیز ته غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ امریکایي قواو کمانډان جنرال جان نیکلسن طالبان ته د جمهور رئیس غنی د سولې وړاندیز د سخاوت ډک وړاندیز بللې دي. جنرال جان نیکلسن چې نن د دوشنبه په ورځ د ناتو د ځواکونو په کمانډانۍ کې د 1991 لمریز کال د رابره کېدو په مناسبت خبري اعلان سره خبري کولې، ویل چې دغه وړاندیز د راتلونکي په اړه هیلي راټوکولې دي.
موږ پوهیږو چې په خوا هم د سولې په اړه خبرې شوې وي، خو زه فکر کوم چې توپیر یې دا دی که موږ وګورو طالبانو امریکایانو ته یو پرانیستی لیک واستوه چې د سولې په اړه پکې خبرې شوې وي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز پر مخ وړلو لپاره د کابل پروسې په کانفرنس کې ټولو ګډونوالو هیوادونو د دغه وړاندیز ملاتړ وکړ. د دې سره سره چې موږ د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه غږیږو، زه کاملا پوهیږم چې جنگ به هم سکال دوام ومومي، چې دا به سکال یو توپیر وسی چې د سولې د خبرو پر مخ وړلو سنگ د جګړې په ډګر کې پر طالبانو فشار راوړل شي.
هغه ویل چې پر طالبانو باندې سولې ته د حاضرېدو په برخه کې د پوځي فشارونو تر څنګ د ټولنیزو فشارونو د لیدلو تمه هم لري. جنرال نیکلسن را رواني پارلماني ټاکنې په انډونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه چې دغه پر وینا د طالبانو څخه به د جګړې او جهاد مشروعیت واخلي هم د هغو فشارونو په ډله کې وشمېرل چې دغه امریکایي جنرال پر وینا چې طالبان به د سولې خبرو حاضرېدلو ته اړ باسي. د ناتو کمانډان د دغو فشارونو تر څنګ د ډیپلوماټیکو فشارونو یادونه وکړه او د بیلګې په ډول پاکستان باندې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ د اعلان وروسته فشارونه یادونه وکړه او ویل چې دغه ټولو اقدامات پر کتو روان میلادي کال د سولې داسو په برخه کې له نورو تیرو کلونو توپیر لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د افغانستان د شفافیت د سار داروایی چې د افغانستان حکومت غواړي د یو شمیر امریکایي کمپنیو سره د معدنونو د استخراج لپاره تړونونه لاسلیک کړي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر رپورت راستولې.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د افغان حکومت او یو شمیر امریکایي کمپنیو ترمنځ د افغانستان د کانونو د استخراج پر تړونونو اندېښنه ښودلې او هغه یې د افغانستان د خلکو په زیان بللې دي. د شفافیت د سار ادارې د چارواکو پر وینا په داسې حال کې چې افغان حکومت د لویو او متوسطو کانونو د استخراج لپاره بشپړ چمتووالی نه لري، خو په ورته وخت کې غواړي چې له ځینو امریکایي کمپنیو سره د کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلي د دوشنبه په ورځ د یو شمیر بهرنیو رسنیو د رپورټونو په استناد خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په دې تړاو له ځینو امریکایي کمپنیو سره خبرې کړي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو لورو ترمنځ تړونونه هم لاسلیک شي. افضلی پر حکومت نیوکه وکړه چې له امریکایي کمپنیو سره د کانونو د استخراج د تړونونو په اړه تر اوسه خلکو ته اطلاعات نه دی ورکړي. هغه د دغو تړونونو د شفافیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل
ما از وضعیت فعلی
موږ د اوسنی وضعیت په اړه جدي اندېښنه لرو، ځکه چې د افغانستان طبیعي زیرمې د افغانستان افغانستان د خلکو زیرمې دي او د افغانستان خلک حق لري پوه شي چې افغان حکومت د افغانستان د خلکو په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا سره څه ډول تړونونه او په کومو شرایطو لاسلیک کوي او بل اخره په دغو تړونونو کې به تر کومه کچه د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې نیول شوی وي. د شفافیت د سار ادارې مشر له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له امریکا سره د قانونو د استخراج د تړون له لاسلیک وړاندې د افغانستان له خلکو سره مشوره وکړي او ورته کافي اطلاعات ورکړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې د شفافیت او اصلاحاتو له راوستلو څخه مخکې به په دې برخه کې هر ډول اقدام د افغانانو په زیان تمام شي. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه یې له امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج په تړاو خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی امریکا غږ ته وویل چې له بهرنیو هیوادونو سره د قانونو د استخراج د لویو پروژو تړون د قانون پر بنسټ او د داوطلبۍ له لارې ترسره کیږي.
قانونو د قراردادونو لپاره په تګلاره کې په مشخصه توګه معنی په میکانیزم باندې غور شوی دی تر څو موږ وکولای شو په قراردادونو کې شفافیت او د نظارت پروسې عملي کړو. ټول هغه قراردادونه چې تړل کیږي د شورالي اقتصادي د منظوري نه به تړل کیږي، وروسته له هغې چې یو منظم بررسي ترسره شي بیا به قرارداد امضا کیږي. د قرارداد د تړلو یا د داوطلبۍ پروسې لپاره منظم قانون وجود لري او په دې قانون په بنیاد باندې به قراردادونه تړل کیږي. شرایط به معلومیږي، اجتماعي مسؤلیتونه به معلومیږي او له هغې وروسته به تړونونه امضا کیږي.
د ښاغلي مطفي پر وینا د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په وروستیو کلونو کې په ظرفیت جوړونې او اصلاحاتو کار کړی او اوسمهال د لویو قانونو د تړون د مدیریت ظرفیت لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت دغه راز د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو او د سم مدیریت د لارې نقشه جوړه کړې چې دغه وزارت د چارواکو پر وینا جوړه شوې تر هبه د قانونو د سکتور د ستونزو په لرې کولو کې او له قانونو څخه د ناسم استفادې په مخنیوي کې اغیزمنه مرسته وکړي. د امریکا د 2010 کال د سروې لمخې د افغانستان د طبي زیرمو ارزښت زر میلیارډو ډالرو ته رسیږي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا په دغه هیواد کې د شاوخوا 3000 میلیارډ ډالرو په ارزښت د قانونو د موجودیت اټکل کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په روان لمریز کال کې 210 ښځې وژل شوې دي. لیمین یازی د کابل نه راپور راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر سوریا سبرنګ وایي په 1290 کال کې 210 ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي چې پکې 116 د ناموسي وژنو پېښې شاملې دي. اغلی سوبرنګ د دوشنبه په ورځ د فرخوندې د وژلو د دریم کال په مناسبت یوې غونډه کې وویل په دغه پیښو کې 50 ښځې په مرموز ډول وژل شوي او عاملین نه دي معلوم. تقریبا 49% د دغه پیښو عاملین یې تر قانوني چلند لاندې راغلي او 150 نورې د معافیت تر فرهنګ لاندې راغلي او فراری دي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو شبکه وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي توګه وڅېړي. دغه شبکه د یوې افغانې پیغلې فرخوندې قضیې ته په اشاره وایي چې عدلي او قضایي بنسټونو دغه قضیه په خنډ او ځنډ سره وڅېړله. د دغې شبکې یوې غړي سیما څخه وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په څېړلو کې د جدیت نشتوالی د دې لامل کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ترسره کوونکي کسان د لا پسې جرأت واخلي.
و عدم توجه جدی از سوی ارگانهای عدلی و قضایی
دا وای د عدلی او قضایی او نورو سی دخلو بنسټونو له خوا د فرخوندې د قتل په دوسیه کې تبیزی چلند شو چې دا د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوونکو اشخاصو جرأت ډیر شي.
زنان در سطح اجتماع میگردد.
د افغان ښځو د شبکې پر وینا د فرخوندې قضیه چې 15 میاشتې وخت ورکړل شوی و د هغې له مرګ څخه 3 کاله وروسته وتړل شوه. وشت کلنه فرخونده 3 کاله وړاندې په کابل ښار کې د قران سوځولو په تور دی او شمیر قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ډبولو وژل شو. خو د پولیسو د پلټنو په نتیجه کې پر هغې لګیدلی تور ناسم بلل شو او د پیښې عاملینو ته د بند سزا ورکړل شوه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو یو ځل بیا یادونه کوم چې په امریکا کې د مارچ ټوله میاشت د ښځو د ژوند اړوند مسایلو ته د توجه اړولو لپاره وقف شوې ده. موږ په دې سلسله کې نن په افغاني ټولنه کې د ښځو د ترقۍ په چارو کې خنډونو او ستونزو باندې یو ځغلنده نظر اچو، خو دې ته لږ انتظار وباسئ. رازودي مسلې ته چې د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شمیرل شوو رایو د نتیجو نه معلومیږي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمهوری ریاست د بلش په کلنې دورې د لپاره انتخابات په لوی اکثریت ګټلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ولادیمیر پوتین د څلورم ځل او د یوې بلش په کلنې دورې لپاره د روسیې ولسمشر وټاکل شو. پوتین حتی د ټاکنو د نهایی پایلو اعلان ته انتظار ونه کړ او خپلو پالویانو ته یې د مسکو په سره میدان کې د بریا وینا وکړه.
زه په دې باور د خپلو خلکو هیله ګورم چې په ورته لیوالتیا او مسؤلیت به په ګډه کار کوو او غوره پایلې به ترلاسه کوو. مننه چې داسې پیاوړی او ځواکمن ټیم لرو، ډېرې بریاوې به زموږ په نصیب شي.
ولسمشر پوتین به تر 2040 کال پورې چې یو او یا کلن کیږي د روسیې ولسمشر وي.
راځئ حساب وکړو، زه به تر هغه وخته پورې په قدرت پاتې شم چې 40 کلن کیږم. نه،
ولسمشر پوتین د 2040 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه نه شي اخیستی، ځکه د روسیې قانون پرله پسې دوه ځلي د ولسمشر پاتې کېدونه پس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکوي. د روسیې په لویو ښارونو کې نن دوشنبه رایه چونکي د جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلو په اړه حیران نه
وو.
هر څه معلوم وو، هر څه هماغسې روان وو چې باید وای. ټولو پایلې معلومې وې، حتی هغو خلکو ته چې د بریالي شوي ولسمشر خلاف رای ورکړه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، موږ اوس د افغانستان د ښځو د ستونزو، مشکلاتو او د دغه ستونزو د له منځه وړلو لپاره د ښځو په خپلو کوششونو او همدارنګه د قانون په رڼا کې په فعالیتونو باندې غږیږو. تاریخ د افغان مرمنو د غیرت، زړورتوب، لیاقت، پوهې او تدبیر شاهد ده. د کورنۍ نه نیولې په سیاسي، نظامی، امنیتی او اقتصادي او امنیتی چارو کې فعال وي او دي. سیرونکی حبیب الله رفیع وایي تقریبا 100 کال کېږي چې په افغانستان کې د ښځو پرمختګ او ترقۍ ته توجه اوښتی ده، خو د حضرت امان الله خان په وخت کې عملی اقدامات شوي.
د حضرت امان الله خان په وروستي کال کې و پتیل شو چې یو ډلن جونې ترکیه ته ولېږلې شي چې طبي زده کړې وکړي، چې افغاني مېرمنې چې مشکلات لري د ښځینه ډاکترانو په وسیله تداوي شي. هغه ښځې ترکیه ته ورسېدې، درسونه یې پیل کړل، لیکن یو شمېر مرتجعینو د انګریز په تحریک د هغو مخه ونیوله او بیرته په دولت فشار راوړ چې هغه نجونې بیرته افغانستان ته راشي او درس ونه وایي.
د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو نه وروسته د ښځو د پرمختګ موضوع تر ډېره وخته پورې په ځای پاتې شوه. په شاهي او جمهوري نظام کې بیا افغانانې د ترقۍ خواته روانې شوې، خو د شوروي اتحاد د یرغل له امله بیرته شاته ولاړې. په دې تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او تباهیو له امله په هر ساحه کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې شول، خو ښځې د خپلو امکاناتو په دایره کې فعال وي او دي. په دې جمله کې یوه میرمن حکمینه نومیږي. حکمینې د نارینه په جامه او لباس کې د خپل ولس د ستونزو د حل لپاره له ډېر وخت راهیسې مټې رانغاړلې دي.
د موږ د ښځې زنانو به برقي جوړولې، آزاد ازادي داس مخکې نه ورکوله که اوسې چې ورکوي. نما د دې په خاطر چې زورونه نه درلودل چې د ما سره په اوږه په اوږه لاړ وای جنګېدلی وای. یو مامور و بل وړیکی و، هغې مالونه رامې نېږې پهولې. ما ته پلار وویل چې که زه مړ شم د ما په صفات به ته وایې چې کومي جلګې به د سړی په منځ کې چې کینې او باده به نه برېښي او ته به د جلګې و مراکیه لنډوې. ظالم وطن دی، ته به دا جمله غونډه دا ماته پلار غوړه کړی دی خوښی کړی
ښه او تر اوسه پورې غونډه هم دا د نارینه او جامې
وو دا غا او تر اوسه پیرا لنګای واسکات
سپلی
بوتونه
ها اوس ګوره یو بل خبره
وو بوتونه سپلی ها څه مې سړی
یو بل خبره نو جامې خو به د نارینه وي بیا چې خلکو سره غږیږي خو आवाज نه دی خلک نه پیږي چې ته نارینه یا سړی یا هلک نه یې بلکې خزه یې
و आवाज نه والو نه پیژاني आवाज نه پیژاني خو ما د غاښ د سړی په جام کې د انسان سره مال کوي چې ته نو دا سه یې کا صفات خور نه یو ورور چې کسه هغه ماته د ورور په صفات ایزاد کوي
حکمینه د پلار د مرګ نوروسه د هغه ټوپک په وګه کې خود چې خپل کمل کور د دښمن نو ساتي مجاهدینو ته ډوډۍ رسوله خبرولې چې په کوم لار کې ماینونه دي او کوم لار به خطر ده د حکمینه غوندې د ډیر نور کلو خزو هم جهاد کړي دي چې د ډیر نور کلو نمونه یادولې شو
مستلګر کومي سناکای کې وې په نریږي کې وې ورشلا کې وې په وسرا کې وې په ترخیل کې وې مشره او ځوانه دا څه به جنګ دې چې نه پر به لاړ په جهاد او دای به په کور کې خپل دې بچونم یا ساتل او غو مولینا بیا ساتل خینا بیا ساتل ټوپک به سره او چې نه خینا سره پرې کول
نو تاسو خلکو د ټوپک چلول چیرته زده کړل څنګه دز وکي څنګه ځانو سات
خوښ خو دا څه خوښ دی چې خزي دې سړی نه تکړه دي سړی دې خزه نه تکړه دي
اند انګريزانو په وخت کې په خوښ کې خزي دې ټوپک په چلولو پوي دي نو ځکه دا کومه نوې خبره نه ده حکمینه د خپل پلار په خبرې قومي شخړې او کورنی جنجالونه په جرګو او مرکو حل کوي
په کومي لحاظ د خزه په چارې ریاست کې په اساس لحاظ کې خزه زنانه د لورې نومینه عزت نه شون خو ساي چې موږ د توسه د پښتانه وطن و اې خزه د پلار نه ورواري جګو او څه ورور جګ دای ورور بلاړه خورګنۍ به وهلا مړه به وهلا خرج چرې ریاست کې د کینوستا عام د ډیر څه په خولیا کړل دا به ډیر اغلام سړی ته مو جو سره ته د خزه د نه شپه د کولای دا د نه مستای د کډیلا د نه کاخلو سیدا نشته پینځه لاس کالې کې چې ما وکالت کړای دی دنا مخکې مې په لیکلي نه دی خو دنا مې دلې یو پینځه سوا جوړه به مو کړی دی پینځه سوا جوړه
دا ټولې د کورنۍ شخړې دي د خځې او مېړه خبرې دي د زمکو د جایدات
نه 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 و د درې شپې کومه سره رټوي دا شپې جوړې کې یما یم زیاشتا دا مې ته می جوړه کړې دي
خو
چې ما کورنۍ جوړې دي چې کورنۍ جوړې هو په صلاح وي
نو دا د کلی کور نور سپنګيري خوبم تاسو په مجلس کې ناشې به دا ټول څه خبره مني
هو ډېرې مني
حکمینه مکتب نه دی ویلې خو د ولس بچیانو ته د تعلیم او زده کړې لپاره ډیر کار کړی دی
واجر باز مکه چې مو ته کوم د ترخیل کوم وسپرلا چې مو دې ته به ته مخاطب جوړ کو فلا د حافظ القران په نوم مدرسې د جینکای دا را جینکای ورګي ګډه سبا ته یې او د واجر باز مکه دا ویل کړه یو جره وز مکه مې جماعته وقف د واجر باز مکه مې تا وقف د کلینیک ته ونه جماعت په جوړ شوای دی نکله نیک په جوړ شوای دی د مدرسانو په خپل بایسي جوړ کړه و دا بار مختاب چردوالی والی د ترخیله کې د مو په نوم چدای لره کوټی نشته یی چې رښتیا وایي هغه سب نه کې دروازه نه وایي ابا په دې لري پاسات کې د لاس نشته پیسې نه خوري حقیقت خبره حقیقت خلک ډیر کم او خلک واري
د حکومت په فکر په خوښ کې د خزو د ژوند د ښه کېدو لپاره څو کارونه ډیر ضروری دي
مختدینه دغه ته جوړ شي مدرسې ته جوړ شي بل د نیګه د لوسانه ایرلری چې څنګه په نش کارینا میګو ته وایي چې په څه ډول دا به جوړ وای شي جمع زاکر حياتي مشنینه وته ورشي بلدوزي مشنینه وته ورکړی شي او و زراعت که کور کرای شي د غلاوز د شاد موچي د غبینه چې نه ودی دا که زپرام یو کار لای شي نیخه د زراعت کې ډېر غرمه یې خدي دي
حکمینه وای په خوښ کې د کندو تعداد زیات او ډېر ستونزې لري
قسم چې د تو کوم نه سوا دی یا کنه نیم سوا کا سونو په کان پیر کې شي جن شوی دي و نه سوا او څه سوا ملي ورده کې شي جن شوی دي و پنځه لا سوا کام زیات په پولیسه کې شي جن شوی دي نه تب به کړو کا څه چې کام کام ویا نو یو پنځه دره خزه کونډه خزه خبره د مارکو غواخ په وته مای کی وی نه لاس ولس ولای دي تر واحدی نه دي په هر هغه ته ته پنځه پنځه شو چاویا نه دا سمره لغله یو پنځه دره خزه یو لاک خزه کونډه خو په وخت کې دي
یوازې په خوست کې ولکه
وو
د حکومتي غونډې ډېر نور افغانان نشته چې دغه کندو او خزو د حقوقو د اعادې لپاره کارو کې خو چې د قانون حکومت او نړیوالو ملاتړ ورسره د آشنا رادیو درنو ریدونکو د حکومتي مفصله مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو په وپانه کې اوریدل شي. زمونږ د خبرونه همدل ته پاتې ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.